د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات او اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په فیض آباد کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه منفي 2 درجه. په بامیان کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه منفي 4. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4. په کندهار کې آسمان ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 11. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 8. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 1 درجه. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 2 درجه اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود. سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم عصمت سارون را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. مهاجرت به اروپا برای افغانها به یک کابوس مبدل شده است. همین اکنون بیش از 5000 افغان به شمول زنان و کودکان در مرز بین یونان و مقدونیه گیر ماندند و دروازه های شماری از کشورهای اروپایی برایشان بسته است. تعدادی از پناهجویان افغان که نخواستند دیگر این مشقت را تحمل کنند، به طور داوطلبانه به کشور خود برگشتند. آیا در کمپ‌های مهاجرین در اروپا چه می‌گذرد؟ چرا افغان‌ها اکثرا پناهجویان اقتصادی پنداشته می‌شوند و درخواست پناهندگی سیاسیشان در اروپا پذیرفته نمی‌شود و حکومت افغانستان برای حل این مشکلات چه کرده و می‌کند؟ این همه سوال‌ها و پرسش‌های دیگر را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می‌گیریم. گفتنی‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌های شما هم بخش مهمه از این برنامه هستند که از طریق فیسبوک و یا هم از طریق تلفن و اسکایپ در جریان برنامه می‌تونید با ما در تماس شوید. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین با شماره 818 راحت اس ام اس بفرستین. از همین حالا با ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
بله، تاسو امید مرزبان وویل چه پزرگون و افغان مهاجر یا پناه غوښتون که د یونان و مقدونیا ترمنز په پوله کې گیر پاته دی او دا په داسې حال کې ده چې لا هم هغه افغانان چې لا په ایران کې دي یا په ترکیه کې دي یا په خپل په افغانستان کې دي، لا هم امید لري چې د اروپا په لور به وخوځيږي او لاړ بشي. لا هم اراده نه ده بدل شوی.
همین حال یکی از شنونده های اسمس فرستاده، نوشته، اسم خود ننوشته ولی می نویسه که من از استرالیا دیپورت شدم و حالا بیکار هستم. اینجا کار نیست، باند بازی است و راه دیگر ندارم، باید به طرف اروپا برم. یعنی به این معنی که هنوز هم با وجودی همه مشکلات شماری افغان ها هستن که علاقمند دستان و می خواهند برن به طرف اروپا.
خب لدی سراسر یا شمیر افغانان چه اروپا تراخلی دی و شرایط لنیجی لیدلی دی اقیب شیمان دی. پا جرمنی که دی افغانستان سفیر پا ورستوی ورزو که چې شاوخوا زرو افغانانو د جرمني په دو کنسولګریو کې د افغانستان په دو کنسولګریو کې او دغه سفارت کې نمونه ثبت کړی دي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. 125 کسه په وروستیو ورځو کې کابل ته هم ورسېدل. او په عین حال کې موږ په دې خبرونه کې د ترڅنګ چې په اروپا ته یا نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت په موضوع خبرې کوو، په علتونو یې خبرې کوو او په سختیو شرایطو یې خبرې کوو. په دې هم خبرې کوو چې یو شمېر افغانانو له بده مرغه په ځینو اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر اخلاقي اعمال ترسره کړي دي چې دې مسئلې هغه نورو افغانانو ته چې دلته له ډېرو کلونو اوسي او هغوی حتی مشکل هم نه لري، بل ډول مشکل چې یا پناه یې ومنل شي، د هغوی پناه هم منل شوی دی، لیکن هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی دی. هغوی هم بندنابه کړي دي. هغوی وایي چې چاته نه شو ویلی چې موږ افغانان یو، ځکه چې ځینې افغانان ډېر غیر اخلاقي کارونه کوي. او دا افغانان خو پرېږدي چې په خپل افغانستان او د افغانانو نوم ته ډېره لویه صدمه رسوي. په دې موضوع هم خبرې کوو او په علت به هم خبرې وکړو چې ولې د افغانان چې دلته راځي دا ډول کارونه کوي، دوی د دغو هیوادونو له قوانینو خبر نه دي او که غلط معلومات په خپل وطن کې ورکړی شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د مدني ټولنې فعال ښاغلی بصیر فیضی. د توانمندی او هماهنګی د شبکې رئیس عنایت الله ناصر او د افغانستان د کډوالو بیرتستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي مشاور شاغلی حافظ احمد میخیل ټول ملمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته بیا هم هرکلی وایو. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. لومړی به ورسو ستودیو ته زموږ ملمانه تشریف لري. شاغلی فیضی د مدني ټولنې فعال، تاسو واوریدل چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي، په اروپا کې پناه نه منل کیږي، بې سرنوشت پاتې دي، یو شمېر حتی حاضر شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، او د مقدونیا او د یونان له وضعیت نه هم خبر یاست، فلمونه یې نشر شوي دي. لیکن له دې سره سره بیا هم یو شمېر غواړي چې همدغه سختۍ وګالي او ومني او بیا هم اروپا ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟
تشکر. با سلام به شما و شنونده های رادیو شما. عوامل مختلف است که سبب میشه افغانا با قبول مشقات زیاد راهی اروپا شوند، با وجود ازی که از شرایط آگاه هستند که خطرات زیادی هم فرارویشان است و سرنوشتشان در کشورهای اروپایی هم نمیتونه 100% روشن باشه، ولی باز هم میخواهند که به اروپا برن. این عواملش مشکل ناامنی، عدم فضای باز سیاسی یا فضای مناسب سیاسی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، در مجموعی مسائل دست به دست هم داده و شرایط را به وجود آورده که افغانا نسبت به آینده خود مطمئن نباشند و عزم سفر به کشورهای اروپایی کنند.
بله سب، در ازیاد مننه. شغلای عنایت الله ناصر، ستاسو په نظر د رسنوی له لوري افغانانو ته کافی معلومات نه ورکول کیږي او کنه هغه افغانان چې غرب ته تللی دي هغوی ناسم معلومات خپلوانو او دوستانو ته ورکوي، ځکه ډیر افغانان تشویقیږي چې خطرونه په غاړه واخلي او بیا هم د اروپا په لور حرکت وکړي؟
سلام او نیکل نمره تاسو ته او د ازادي رادیو معظم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. له شکه پرته یو فکتور د افغانانو د تیش له هیواد نه هم داده سي دوی ډیر کم معلومات د په بحر کې د مهاجرت په اړه باندې لري. دوی فکر کوي سي د دوی محض ورتګ به دوی ته د پناهندګي لازم شرایط مساعد کی، خو تر دې ورهې خوا ځینې نور فکټورونه هم شته، ځینې نور عوامل هم شته چې هغه بالاخره دې باعث ګرځي سي افغانان له هیواد نه په وتښتي او په نورو هیوادو کې د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. له هغو عواملو نه کېدی سي امنیتي شرایط دي، ځینې افراد ځینې ځوانان چې له هیواد نه تښتي دوی پخوا د ملي اردو په لیکو کې په دولتي چوکاټ کې او یا هم له مخالفینو سره په مقابل کې واقع شوي دي. د امنیت خرابوالی بالاخره دوی ته د معیشت او د ژوند کولو زمینه تنګه کړې ده او باعث ګرځي چې دوی بالاخره باید له هیواد نه وتښتي. د دې تر څنګ تاسو ګورئ چې په 2015 کال کې د ملي یووالي د حکومت پر راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي رکود رامنځته شو. بیکاري له 50% نه 30% ته پورته شو. البته دا رسمي امر دی، خو غیر رسمي امر دا پر دې کوي چې بیکاري تر 50% نه اوچته شوې ده. دې ته په کتو سره اقتصادي عوامل هم د دې باعث ګرځي چې افغانان له دې افغانستان نه وتښتي. یو بل موضوع چې هغه مهمه ده، هغه د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې هم ځینې تغیرات، مثبت تغیرات د پناهندګۍ په اړوند باندې رامنځته شو. د موقت وخت لپاره له هغه نه په استفادې سره اوسي، مثلا المان ځینې شرایط اسانه کړل او د مهاجرینو د منلو هوډ یې وکړ، خو نه په دومره اندازه سره چې بالاخره دوی هم د دې تحلیل او د دې ارزونه نه وکړي. دې ته په کتو سره د غټو فکټورو لاس ورکړی دی چې افغانان له هیواد نه وتښتي او د دې لپاره چې ښه ژوند ولري په نورو هیوادو کې په مشقت، په درد او په تکلیف سره ژوند وکړي، تر څو آینده یې په آرامه او له درد او له مشکلاتو نه خالي وي.
تشکر جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان. همچنان در روی صفحه فیسبوک پیام های زیادی دریافت کردیم از شنونده های رادیو آزادی. عبدالصمد شهاب محمدی نوشته که در کمپ های مهاجرین در آلمان نه درس است و نه جای است، بدون کیس جنگی دیگه هیچ کیس قبول نمیشه. در ضمن 6 ماه میشه از آمدن خودم تا هنوز هیچ کس به سراغ ما نیامده که از کجا هستی و کجا میروی، نزدیک است بمیریم، تا چه وقت انتظار؟ بسیار مشکلات ما زیاد است. فهیم نوابزه نوشته مردم برای لقمه نان به اروپا میروند، دولت افغانستان توجه نمی کند. چرا؟ اگر در افغانستان اینها بتوانند به خود کار پیدا بکنند و حمله انتحاری نباشد، مردم به اروپا نمی روند و در همینجا زندگی می کنند و حالا هم مردم هم به حکومت اعتبار زیاد ندارند. فیض محمد اکبری نوشته واقعا سران حکومت وحدت ملی افغانستان هیچ به فکر آینده افغانستان نیستند. من به افغان بودن آنها شک دارم، اندک هم احساس برای مردمشان ندارند. جناب فیضی صاحب، میخوام از شما بپرسم که در همین مسئله رفتن جوانان به اروپا و دوچار شدنشان با این همه مشکلات، حکومت افغانستان چقدر مقصر است؟
ما فکر میکنم که یک بخش بزرگ مسئولیت متوجه دولت افغانستان است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان حکومت وحدت ملی نتانست که یا نخواست که به وعده هایی که به مردم در جریان کمپین های انتخاباتی داده بودند به وعده ها را عملی بکنند. ما شما شاید از این هستیم که هنوز در ادارات دولتی پست های زیاد خالی است، در حدود 50,000 پست خالی است، حال دولت اقدام به پرنمودن اونا نکرده و همچنان ما شما شاید هستیم که چندین ولایت و وزارت با سرپرستی اداره میشه. مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی باعث این ناهنجاری شده و این یک بخش از بزرگ عامل بیکاری و ناامیدی مردم است که مردم ناامید ساخته تا اینکه وطن ترک بکنن. اگر دولت وحدت ملی برنامه های عملی را روی دست بگیره، کادرهایی که جوانانی که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن و یا هم کسانی که از خارج علاقه دارن بر بگردن، برونا زمینه کار مساعد بسازن، امیدواری خلق کنن، اختلافات درون ای خود کنار بگذارن، اقدام به عملی کردن وعده های خود بکنن، من فکر میکنم که
بله
بسیار زیاد تاثیر میگذاره بالای روحیه مردم، امیدوار میشن. ولی متاسفانه هیچ چیزایی است که تا حال حکومت وحدت ملی برش
سلامت و سیف فیضی صاحب او بگوره که ده افغانستان ده مهاجرین و بیرتستنیدون که ده وزارت مطبوعاتی مشاور شاغله حفیظ احمد میاخیل سوایی تصویل که ده حکومت تقصیر پدی که زیاد ده چه خلکو ته کار نمساعده وی شرایط ندی مهیا کری زکه خلک مجبوری جی چه اروپایی هیوادونو تلرشی. میاخیل سیب تاسو سوایی ستاست اول احرکلای وایم
در امن نمرز د کابل دورستی بریت د پیښې شهیدان او ته د جناد فردوس غوښتنه کوم او کورنۍ او ته خپل تسلیت وړاندې کوم. بیا تاسو ساتي همکار او د خبرونې ملمنو ته همدارنګ د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او مجموع افغان حکومت حاسه کړی ترسو اروپا ته د سلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواری په اړه د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. د دغه کمیټې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، همدارنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي ترسو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته لاره هواره کړي. په دې برخه کې به همدارنګ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته به دغه کمیټه کار کوي ترسو لاره هواره شي او بیا اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه به خبرې وشي. همدارنګ یو واضح تفاهم ته به اروپایی ټولنې سره افغانستان ورسیږي، بیا د هماغه تفاهم پر اساس باندې به هلته د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه کیږي. نو په دې برخه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې شوې، همدارنګه له هېواد څخه بهر هم د اروپایي ټولنې له چارواکو سره بېلابېل او په یو ځایي ډول خبرې شوې، تر څو د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا شي. څه موده وړاندې د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او همدارنګه د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او له دوی څخه سره موږ بېلابېلې ناستې درلودې. د افغان حکومت دریځ په دې برخه کې روښانه دی لومړی، او دا خبرې موږ له د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم شریکې کړې، او لومړی دا چې د افغانانو تېښته، د ځوانانو تېښته له هېواد څخه دا د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده. د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه باید مخنیوی وکړي او د ځوانانو له تېښتې څخه باید مخنیوی وشي. په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دغه دی. نو په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره چې کومه ناسته موږ درلوده، له هغوی سره خبرې وشي. په داسې پروګرامونو افغان حکومت کار کوي تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه هېوادوال مو ډډه وکړي، په هېواد کې همدارنګه د اقتصادي په اقتصادي مسایلو چې دوی یو شمېر له اقتصادي مسایلو له وجې، اقتصادي ستونزو له وجې هېواد پرېږدي. نو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبرې وشوې چې د افغانستان په امنو سیمو کې باید د کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. دوی هم موږ ته د مرستې ډاډ راکړ. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. نو په مجموع کې حل ځلې روان دي.
جناب میاخیل صاحب، شما از تلاش های جدی و مکرر صحبت کردین، آیا این تلاش ها از چه زمان شروع شده و تا به حالی که ادامه پیدا کرده کوچکترین تأثیری که روی جلوگیری از مهاجرت ها داشته چی بوده؟ عملا تأثیر مستقیم حداقل در یک بخش کوچک میتونید برای ما بگویید که مثلا از چند رفتن چند نفر به اروپا به این دلیل جلوگیری شده که ما این ترک پروژه را طرح کردیم یا این کار مشخص را کردیم در ادامه این تلاش های خود؟
البته په دې دغه حالې ځلې د تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته دې نه چې زموږ هېوادوال یو شمېر هېوادوالو هېواد پرېښودو او اروپایي هېوادونو ته مخه کړه، افغان حکومت هم دغه حالې ځلې شروع کړي. البته دغه یو اوږدمهاله پروسه ده. 2.5 لک کسان یوازې 2.5 لک افغان پناه غوښتونکي په 2015 کال کې اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. نو دغه هسې وخت نشي تر څو له اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو. نو هلې ځلې جریان لري. نتیجه یې ګورئ، تاسې یو شمېر هېواد هغه غیر قانوني مهاجرتونو د 2015 کال په نسبت د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. په 2015
ارقام مشخص دارین چند درصد کم شده جناب میخیل صاحب؟
البته داسې کره شمیره تاسو ته نشو درکولی، هغه فیصدي موږ تاسو ته نشو ویلی، خو زه دا په ډاډ سره وایم چې د غیر قانوني مهاجرتونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د دې تر څنګ پخوا یو شمېر هېوادونو زموږ هېوادوال پرته د افغانستان له تفاهم څخه ډیپورټ کوو، خو زموږ غوښتنه په دغو ناستو کې له دوی څخه دا وه چې هره پرېکړه چې کېږي د افغان پناه غوښتونکو په تړاو هغه باید د افغان حکومت سره د یو تفاهم په چوکاټ کې وشي. نو له سویډن څخه یوه کورنۍ ډیپورټ شوله، همدارنګه له ناروې څخه. دا د له تفاهم پرته دغه کار شوی او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو خلاف.
میاخیل صاحب، یو پوښتنه بل هم ده، بیا به اوریدونکو ته ورشو. یو لنډه پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، هغه دا ده چې هغه کورنۍ چې په خپله خوښه یا هغه افغانان چې په خپله خوښه له اروپایي هېوادونو مثلا جرمني څخه افغانستان ته ستنې شي، هغوی ته یوازې 200 یورو ورکوي. هل دا ده چې دوی هر یوه تر جرمني پورې په رسیدو په $1,000 هم شاید تر دې هم زیاتې پیسې ورکړي وي؟
بلې، دغه د اروپایي ټولنې چارواکو سره چې موږ کومې ناستې درلودې، زموږ یوه غوښتنه او د خبرو یو عمده خبره دغه وه چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته رسولي باید د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره، همدارنګه د بشري د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید د دوی اسناد پرته له کوم تبعیض څخه په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې بیا هم دوی د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو هغه دغه اووه سوه یورو تاسې وویلې، اووه سوه اووه نیم سوه یورو هغه کسان چې یو سل پنځه ویشت کسان چې دوه درې ورځې وړاندې له جرمني څخه په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول، یوازې له دوی سره د آی او ایم له لارې د اووه سوه اووه نیم سوه یورو په اندازه مرسته شوې. یو شمېر نور هېوادونه بیا هغه کسان چې په داوطلب ډول راځي ډېرې مرستې کوي، نو یوازې جرمني او دا هم استثنا ان د افغانستان ولسمشر دغه چارتر شوې الوتکې ته اجازه ورکړه، پرته وروسته له دې نه به هیڅ داسې الوتکې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډله ییز ډول دوی هېوادوال تر څو تفاهم نه وي شوی، او په هغه تفاهم کې به ټول مسایل واضح دي چې دوی سره باید څومره مرسته وشي، همدارنګه له افغان حکومت سره باید مرسته وشي، په هېواد کې د پانګونې باید اقتصادي برخو کې پانګونه وشي.
تشکر جناب میاخیل صاحب. آقای حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین صحبت میکنند با ما در استودیو در طریق تلفن با ما هستند. مهمانهای دیگر ما جناب بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی، و عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی و جوانان. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما در تماس شوند و صحبت بکنند.
البته لند خبرتی او روشتر.
البته پس یک وقفه کوتاه. بله، شماره تلفن هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. آدرس اسکایپ و فیسبوک ما را هم به یاد داشته باشید.
آزادی رادیو د خپل تلفن لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909203 1540، بل شمیره د 0908225.
بله، چشم برای تلفن های شما هستیم. به شماره های 0799-203-540 و 0800-822-755 در تماس شوید و همچنان اگر سکایپ دارین با آدرس سکایپ ما زنگ بزنن و تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بکنین. مهمانایی که در استودیو داریم جناب بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی، عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، باشون با ما و شما هستند. با سوال های شما پاسخ خواهند داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، نه از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام
وطن دوست.
سلام. بله، سلام به شما جناب ساروان صاحب و به مرزبان صاحب و به مهمانان شما. اول ما خواستم یک سوال داره که ساروان صاحب در اول برنامه گفت که افغان ها که میره مثلا در جرمنی باز کارهای خلاف میکنه. ما میخوام جواب وزیر بگویم به خاطر زی افغان های کار میکنه. آقای ساروان که در افغانستان چون قانون ضعیف است، قانون درست بالا همه افراد تطبیق نمیشه و اینا در کشور اینا مثل به قانون وری کار بزرگ میشه، فکر وقت خارج میره فکر میکنه که خارج از افغانستان وری سم به می قسم عادت میکنه، خوی میکنه اونجا میکنه، بعد هم دست کارهای خلاف میزنه. اما دیم روی سوال ما این بود که مثلا می کسانی که از جرمنی پس میاد، ما معلومات دارم، ما خودم 3 نفر دوستای ما در سویدن هست و کسانی پس برگشت میکنه جناب مزمان صاحب که اونا در افغانستان کارکست خوب داشتن، مثلا ما اشتغالی میگیرن موساد کار میکردن و اونا کنج رفتن تا نوت پس دوباره میام، و کسانی که افراد غریب کی بودن که برای کار رفته یا مثلا نمیجه بود اونا نمیان، به خاطر که ما خودم 3 نفر از دوستای ما که بلند در نروژ هست اونا قسم میکنن که بر ما امکانات خوب است و ما هیچ وقت ما رو واپس نمیکنه و ما کیشان فرند رفته اونا دوباره برگشت نمیکنه. کسانی که میان که اونا مثلا فامیلشون غرق شده یا کسانی که واجه خوبی در افغانستان داشت پولدار بودن رفته بودن فکر میکردن که اونجا بهشت است، اونا پس میان به خاطر که افغانستان کار خوب داشتن، و کسانی که کار نداشتن مثلا کسانی که افراد بیکار بودن اونا نمیان هیچ وقت نمیان، حتی در کمپ خوش دارن اما در افغانستان نمیان به خاطر که امنیت نیست، کارم در اینجا نیست. و امیال مردم افغانستان گروپ گروپ میره، ما باور کنن تا می بهار که فعلا مردم گیر مونده به خاطر یخی هوا است، بعد از نوروز صدها نفر می میشناسیم که دکانای خود میاله و فروش هستند، حتی هندوایی که در هلمند است کلشان آماده شده فقط بعد از نوروز هوا گرم شه حرکت نکنه طرف اروپا میره. این بسیار خطرناک است. تشکر از شما.
تشکر آقای وطن دوست از تماس شما.
بل اوریدون که د تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
عرض سلام ادب خدمت شما ساروان صاحب، همچنان امید مرزوان، مهمانان گرامی و شنوندگان نیازی هستن از ساروانم
رسیم. سلامت تو سی منانه،
خوش آمدن آقای نیازی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بس. البته ببینید یک نظر کوتاه و همچنان یک پرسش از آقایان دارم. ما قبلا هم گفتیم و از مینا میگویم که متاسفانه زمانی که امی جوانان در مجموع عرب بای افغان که از افغانستان خارج میشود، اینجا دو علت است که هم دولت افغانستان مقصر است و هم همون شخص مقصر است که بدون تفکر، بدون اراده، بدون کدام تصامیم البته ملی و خانوادگی از کشور خود را ترک میکند و دست به همون قاچاقبران، مافیا، بندها بالاخره میسپارد که سرنوشتش با چنین اعمالی که در اروپا ما شما میبینیم نشاطی است. دوم دیگه، البته اینها به طرف رفتن اینها بدون اراده بوده، البته نیتشان اخلاصمند نبوده. متاسفانه زمانی که 30 تا 40 میلیون که در افغانستان نفوس میکنن زندگی میکنن، برای اینها امنیت آیا است؟ برای اینها آیا غذا است و سایر چیزهای دیگه یا نیست؟ اگر است خب برای اینها چند هزار کس هم می باشه، اگر نیکه نبی باشد هم. خب برصورت متاسفانه اینها زمانی کنجا می روند، یعنی می گن که مثل همی افغانستان واری چنین کشورهایی است، نه بلکه آنها البته بخاطر برنامه افغانستان البته اینها می روند و دست بند که اعمال بد و شایستان ایزانه. یک و دویم دیگه، مهمانان شما البته از سخنگوی وزارت مهاجرین طوری پاسپورت شما است که اینها برای یعنی کسانانی که نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای همسایه وجود دارد، متاسفانه یک پالیسی، یک روابط، یک هماهنگی وجود سالم وجود ندارد. زمانی که یک افغان با مشکلات مواجه میشد، فورا اینها بتوانند که همون مشکلات همون باشنده را علی فصل کند و بالاخره یا به کشور یا در مخاک البته کشور بیرونی. پس چرا اینها به صفت یک وزارت، به صفت یک سخنگوی، به صفت که اینها میتوانند که بعد بسیاری چیزها را علی فصل کنند، ولی متاسفانه تا فعلا ما شما میبینیم منظور ندارد.
زنده باشید، سوالتان را گرفتن جناب میاخیل صاحب، به سوالتان پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدای دې جوړ او روغ وي.
سلامت اوسئ.
مننه متي الله عبید يم رحمان ساتر په تماس کیم.
مهرباني کوئ عبید صاحب.
مننه پیغام دې دای اول زمان ټول مل منو پښتنه دا چې دا کنګټ واز له افغانستان بهر کې دا د چا له لاسه دا زموږ څه د کاذب درو جنب چا له لاسه دې ځمنه کړي په اول سر کې زبر ځوانانو د پاره دا کار کنسي کړی دي. زوم کراته دا اسلامي نظام د کوپری په د څور دمخ چې میدان ورده وو کې روختون باندې سره کم پیښه وه. دا څه پښتنه کې وي دا کم نظام دی؟ موږ پراته یو شه دیم پرته دي، موږ سره چارواکي راځي، حکومت راځي، پر موږ چاته وي لما تو سوري کوي. دا د مسلمانانو کار دی، کفران کار دی.
صحیح سو، ډېره مننه. صحیح سو، دا ستاسو پیغام خبر سو. یو اوریدونکی بل حمله رو بیا میلمنو ته ورزو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
نو می ارسلا خان سروان صاحب، سلامونه در توایم له سعودي عربستان سره په
مهرباني. ارسلا خان صاحب چې د اسکایپ لاري متماس نیولې، مهرباني.
دا د اروپا خو د کوم نفر سی ورغلی دا خو یا غلری مثال بي وي جي بي پاسپورت او بیا نو چې دا څه په سعودي چې دا خبر مې لیک بي تاسو راغلم حضرت بخین اخوان او دا سعودي کې ډیر خلک په مشکلات باندې پاسپورتونه نو تاوالي کې ډیر په مشکلات باندې سره غدي نار یو نفر اصل کولا ک افغاني سره تور کړی دي.
اصل خاص د سعودي په او هم د غرض دی عربي هوادونو د افغانانو د وضعیت په اړه به هم یو ځانګړی پروګرام لرو. تاسو منتظر اوسئ پر اتون کوونیو کې به په دې خبري وکاو، په دې هم خبري وکاو چې په سعودي نور عربي هوادونو کې چې افغانان داسې افغانان پیژنو چې شل کاله او دیرش کاله تیر کړی دي، لیکن تر اوسه پورې نه دایمي اقامت لري نه بل شی لري، لیکن اروپایي وادونو څخه بیا په دومره ورځ د دایمي اقامت او د پاسپورت تقاضا کوي. دا ولي په دې موضوع هم خبرې کوو. کورم بدن اوس په ورشو ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام کوتاه هم بخونیم، بعد بریم به مهمان ها. ممکن است از این پیام ها هم مهمان ها درباره این پیام ها ابراز نظر بکنن. گلستان سعدی از هرات نوشته، آیا این خوب نیست که کشورهای اروپایی برای افغان ها اجازه نمیدهند و برای سوریه ها و عراقی ها اجازه میدهند؟ این یک نوع تبعیض نیست؟ خب محمد جان محمد از هلمند نوشته که همه جوانان از کشور فرار میکنند و از وطن دفاع نمیکنند. وقتی که کشور آرام شود میآیند و میگویند که ما متخصص هستیم، برای ما کار خوب و معاش خوب داده شود، در حالی که در شرایط سخت مردم فقیر و غریب از وطن خود دفاع کردند. پس کی مستحق است؟ خواهش میکنم فرار نکنید. اگر تو بگریزی، اگر من بگریزم، سرنوشت وطن چی میشود؟ و جانلی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن به کشورهای خارج از فقر و بیکاری صورت میگیرد.
محمد اسلم ارمان لخوص لیکروه که افغانانو تا پخپل هیواد که در کار زمینه برابرشی، نو دوی به پداسی بد و شرایطی که اروپایی هیوادون تا لرد نشی. بلاوردون که بصیر احمد لیکری دی، وای فکر کوم چې افغانان چې خارج ته ځي، زما په نظر بیکاری ده په افغانستان کې، او ځینې افغانان شته چې د غیر اخلاقی کارونو په هدف اروپا ته ځي. عبدالولی وفل د هلمند له ناوی لیکلی دی، وای افغانان باید خپل وطن ته راشي، او د ملي وحدت حکومت باید د کار زمینه ورته برابر کړي. د افغانانو د تیشتي عادت دایمي جنگ او بیکاری ده. له ټولو اوریدونکو مننه. ساس نور پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې ولولو. ښاغلی عنایت الله ناصر، مخکې یو خبره مو یاد کړه چې ځینې افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي، هلته بیا ځینې غیر اخلاقي کارونه کوي چې د ټولو نوم بد شي، نه صرف د ټولو افغانانو بلکې د افغانستان نوم هم ورسره بدیږي. زموږ یو اوریدونکي وطن دوست صاحب یو علت یاد کړي ده، په نظر ده چې په افغانستان کې بې قانوني ده، نو دوی فکر کوي چې هر ځای بې قانوني ده. ستاسو نظر سره او دوی ته باید څو ویل شي، څوک یې پوه کړي چې داسې کارونه ونه کړي چې د وطن نوم یې بدی شي؟
مخکې تر دې چې یو کوچنی تبصره د میاخل سپي خبرو په اړه باندې کومه، دوی تر اوسه پورې چې کوم استدلال کوي، هغه صرف د خبرو په حد کې ده، یعنی هیڅ عملي اثر نتایج نه لري. یعنی دوی وایي چې موږ تفاهم به وکړو، موږ به خبرې وکړو، موږ به بالاخره پرېکړه وکړو او دا کار به وکړو. یعنی هغه څه چې مهم دي، هغه د افغانانو د اساسي حقوقو نقص ده، چې په ډېر فجیع ډول سره د قاچاقبرانو، د منګولو تر ښکار شوي دوی، مګر بیا هم حکومت سکوت ته پی، حکومت ناتوانه ده.
یعنی حکومت څه کولای شي؟ خصوصا د دې وزارت کنه، د دې وزارت خلکو ته کار نشي ورکولی. دوی چارې یو ماجر له تګ راتک سره ارتباط لري چې وطن ته دعوت کی او یا تشویق کی چلار نشي. لدینه ور اخوه ته دوی څه کولای شي؟
درې کار ډیر مهم دي چې دوی کولای شي. لومړی دا چې دوی باید انګیزه ایجاد کړي، یعنې کار د فرصتونو په ایجاد سره. د مهاجرینو وزارت باید د یوې منظمې ستراتیژۍ په مبنا کې د نورو وزارتونو سره په ګډه کار وکړي، تر څو افغانانو ته دلته د کار زمینې مسایل کې، ځکه دوی هم یو فکتور، یعنی یو مسؤل نهاد په دې کې. دوهم دا چې هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادو کې میشته، د هغو له حقونو باید دوی د یوه مسؤل نهاد په توګه باید دفاع وکړي، باید د نقص په مورد کې یا د کم معلوماتو په مورد کې، او حتی دوی ته د حقوقي حقوقي خدماتو د ارائه کولو په موضوع کې له دوی سره همکاري وکړي، ځکه هغه اتباوې دي کله چې له افغانستان نه بهر وځي، نو دوی یو د یو مهاجر په توګه او د افغانستان د یو اتبا په توګه باندې باید د دوی له حمایت نه برخمن سي. نه دا ورس له دوی د دوی په سر پرېکړه وسي. حکومت هیڅکله د دې توانایي او هیڅکله د دې حق نه لري چې د مهاجرینو په برخلیک باندې پرېکړه وکړي، ځکه هغه مهاجر د هغه خاص حقوق او ازادیان لري. درېیم، هغه داسې کله چې راستنېدونکي که بېرته راستنېږي، د هغو لپاره باید دوی د معیشت، د ژوند او د خدماتو ورته وړاندې کړي. دغو ته په کتو سره ظلم اخیر صاحب نه دا غوښتنه کوم چې لطفا امر یې کړي، لطفا په واقعیت سره خبرې وکړي چې په دغو درې قسمتو کې دوی کوم کار کړی ده، څومره امر دوی په لارې لري، څومره ارقام دوی په لاس لري، او دا څومره د اقتناعت وړ دي افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دوی په دې وضعیت کې قرار لري. هغه څه چې واقعیت ده، هغه دا داسې تر اوسه پورې هېڅ نه دي شوي، او هر کار تشریفاتي او تبلیغاتي جنبه درلوده. راځم بلې موضوع ته. جرم یو فردی عمل ده، یعنی بدون شکه نقص به موجود وي. یو افغان به یو قیدی په نقص سره متهم وي، یا به هم مضمون وي، یا به هم محکوم سوی وي. کې هغه څه چې مهم ده، هغه دا ده چې یو فردی عمل ده. یعنی ځینې وخت زموږ افغانان په دې باندې فکر کوي چې کله دوی خارج ته ولاړ شي، هغه مفکوره چې دوی له افغانستان اخیستې ده، چې دا ډېر آزاد وطن ده، په دې وطن کې ممکن د اخلاقي مسایل دومره زیات رول ونه لري، یا هم دومره زیات تنګ نظري وجود نه لري. البته دا حاکمه روحیه د سبلي باندې حاکمیت لري. هغه د کم معلوماتو په درلودو سره دوی دا کار کوي. هغه څه چې مهم ده، هیڅ کله دیو افغان سدوی یو نقص کی یا هم یو بشی یو قاعده نقص یغه دی مفهوم نور کی سټول افغانان هم داستی زکه افغانان
د خسیده په دې کې خو شک نشته دلته هم ټول خلک دا کار نکي کړي سی په یو لکو کې یو کس دا کارو کی لیکن قاعده دام داده که په خپل وطن کې مثلا د کابل په وسیمه کې یو کس د کندهار وی یو هغه کې یو فق کوڅه کې هغه سیمه کې هیڅ کندهار نه یو جرم کې به ټول خلک دا نه وای چې احمد یا محمود دا کار وکړو وای چې کندهاري دا کار وکړو کاغه پروانه وای پروانی دا کار وکړو دا قاعده ده که یو په خارجي هیواد کې یو بهرنی هر کار وکړي هغه دغه وطن نوم ورسره یادی شي
دل توجیه دی زیشت عمل تا جرم تا هیڅ قسم توجیه وجود نه لري توجیه صرف دا دسی کچیر ته دوی د نقص په مورید کیږي فردی عمل د باید فردان دوی مجازات شنه دا ورسی په مجموع کې دوی سره برخورد کیږي او په هغه هیوادونو چې نور په هیوادونو قانون من هیوادونو دوی هم پر دې باندې پویږي هغه څه چې دی دلته ضربه رسی هغه هم افکار تر رسیږي یعنی په هیغو هیوادو کې هغه ملتونه دي او دوی مالیه ورکوي او بیا پالیسیانو باندې دوی اثرګزار دي تر څو د مهاجرینو په اړه باندې پریکړه وسی همدا هم افکار دي بل اخره شرایط په نورو مهاجرینو هم تنګیږي او د مهاجرینو پر وړاندې یو منفي روحیه رامنځته کیږي دې ته په کتو سره د هر افغان اخلاقي دنده هم دا ده چې کله چې له هیواد نه بهر ځي د خپل هیواد د تاریخ غرور او هغه همت او افغاني غیرت چې دغه په درک سره دوی باید داسې کړنه وکړي چې هغه نور افغانان ته ضرر ونه رسوي همدا د یو څو افغانانو چې دوی داسې اخلاق غیر اخلاقي کارونه کړي دي دغه د کرنو اثر نتایج سنن افغانان په ډیر هیوادو کې په ډیر منفی نظر ته کتل کیږي او هغه هیوادونه مالی ورکون کې لزان سره دا سوال کوي چې ولې یو افغان ته پیسې ورکم ولې زه دلته د تشوزون ورکم حال داس د دې مپو ناموس او یا هم د مپو په ملکیت باندې تعرض کوي دې ته په کتو سره د سره لدې دا یو غیر اخلاقی او یو جرمی عمل ده بیا هم د یو لور لقانوني په لاو د یو فردي عمل ده په قانون هغه نفر مجازات کوي خو هم افکار متزجر کوي او بل اخر دا دسکریسی افغانانو ته یم افکارو په دیت سره یو منفی او مطلقاً مشکل ساز رو خرم
تشکر جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان پیش از یک سوالی از جناب بصیر فیضی فاعل جامعه مدنی مطرح بکنیم جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را میخوام از بپرسم که تفسیری در رابطه با اظهارات آقای ناصر دارن یا خیر که گفتن اظهارات شما آقای میاخیل خیلی تشریفاتی هست و عملاً کار صورت نگرفته
بله زه البته په دې برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې حلیزه لشوي دغه اروپا ته چې دغه افغان پناه غوښتونکي تللي دا چې د یوې او دوه ورځې کار نه دی تخنیکی کمیټه هم د افغان حکومت له لورې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې هم د اروپایي ټولنې لخوا یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې دوی لومړی په جلا جلا ډول دغه کمیټه کار کوي وروسته بیا دوی په ګډه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره کړي همدارنګه
یعنی تا به حال از مشکل مهاجرین حدود یک سال یا کمتر میگذره هنوز هم زمینه ازی مساعد نشده که به سطح وزیرا رسما ملاقات بکنن و این آمار تلاش های شما هنوز هم جریان داره بله؟
البته تخنیکی کمیته مخ که لورانگ خپل کار پیل کرده د دې ترڅنګ موږ د اروپای ټولنې له چارواکو سره چې کومې ناستې درلودې ګورې مخکې په د افغان حکومت له تفاهم پرته یو شمیر هیوادونه افغانان ډیپورټ کول خو وروسته د دې نه چې موږ د اروپای ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې او ټول مثلا د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1915 کنوانسیون هم دوی ته وویل چې دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان وضعیت هم ښه نه دی تاسې د افغانانو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړئ نو د دې تر څنګ افغانستان په 2002 کال کې له شپږو اروپایي هیوادونو سره همدا له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې شپږ په کې اروپایي هیوادونه دي استرالیا پاکستان ایران نو دوی سره تفاهم لیکونه لري په دغه تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې دي دوی باید ورته پناه ورکړي نو هغه افغانان چې له اوندونه علاقې څخه کلونو څخه ټیټوي هغه افغانان چې په اصلي سیمه په افغانستان کې ناامني هغه کورنۍ چې سرپرستونه لري هغه کورنۍ چې د ریپورت له وجې په کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کیږي
نو دا هغه مسائل چې مخکې د اروپایي هیوادونو له دغو هیوادونو سره چې موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دغو پنځو اصلو ته دوی دغه پنځه اصل نه منله او دوی پرته د افغانستان له تفاهم څخه افغانان ډیپورټ کوو. په 2014 کال کې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر ډیپورټ شوي یو شمېر په یو بل ډول هیواد ته راستانه شوي. نو زموږ د دغو خبرو نتیجه هم همدغه وه چې دوی اوس دغه تفاهم لیکونو ته پابند دي. دغه تفاهم لیکونه د افغان پناه غوښتونکو په اړه چې هره پرېکړه کوي د دغه تفاهم لیکونو پر اساس باندې کوي.
تشکر. اما با تفاهم نامه ها هم مهاجرین افغان زندگیشان در اروپا تغییر نکرده، 5000 پشت دروازه مقدونیا و یونان استاد هستن. به هر حال تشکر.
زر اعظم د مقدونیا مسئله ته هم راځم. نو دغه تفاهم په همدغو شرایطو باندې افغان حکومت له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې موږ مساوده تاسو ته درلیږو. نو د په دغه مساوده باندې هم کار روان دی پر همدغو مسایلو له نورو اروپایي هیوادونو سره.
تشکر جناب میرخصد. امیدوارم که میتوانیم نتایج عملی و محسوس هم داشته باشند. تشکر جناب میرخصد. به شما برمیگردیم. جناب فیضی صاحب، یک نکته دیگری که بالایش میشه بحث بکنیم در دقایق آخر این برنامه، او ای که در داخل افغانستان انتظارات چقدر از حکومت بلند است. همی که حکومت برای ما کار نمیده، همی که حکومت زمینه این و آن را مساعد نمیکنه و من مثلا 10000 15000 20000 دلار که با خود دارم گرفتم میرم به یک کشور اروپایی، این احساس چگونه به وجود آمد در افغانستان؟ چرا به نظر شما انتظارهای قدر بلند است؟ آیا یک حرکت وجود دارد در داخل افغانستان که مردم را تشویق بکنه که خب اگر حکومت کار کرده نمیتونه خودتان یک کار بکنه، خود را هم تا حد در بعض مسائل مسئول بدانیم و مثلا یک مقدار پول 10000 20000 دلار که قرار است در راه مصرف بکنیم و به خاطر مهاجرت امیر یک جای خرد و کوچک سرمایه گذاری بکنیم، که البته سرمایه گذاری هوشمند که با در نظر داشته وضعیت سیاسی که همین سرمایه گذاری ما نتیجه بده. فکر میکنید تو یک حرکت یا یک فکر در داخل جوانا در داخل افغانستان بین جوانا وجود داره؟
خب ما شما شاهد بعضی از حرکت های مدنی بودیم که جوانا و مردم تشویق برازی میکرد که میکنن که باید کشور خود ترک نکنن، در کشور خود کار کنن و بامی شرایط کشور خود بسازن و در قسمت تعیین سرنوشت خود با توسل به حرکت های مدنی و حرکات سیاسی بتانن سرنوشت خود و مردم خود رقم بزنن و بهتر بسازن. این حرکت ها وجود داشته ولی کافی نبوده. من فکر میکنم که این حرکت باید بسیار گسترده شود، وسیع شود و یک تبلیغات وسیع گسترده تبدیل شود تا مردم حس وطن دوستیشان بیشتر شود، جوان ها حس وطن دوستیشان بیشتر شود. اما قسمی که شما گفتین باید از کوچکترین امکاناتی که دست دارن به جای از اینکه سرمایه ها را به خارج از افغانستان ببرن یا به قاچاق برا بتن، بهتر است که امور سرمایه گذاری کنند در کشور خود و به کار مشغول شوند و بار مسئولیت خودشان هم به عهده بگیرن. ما در این زمان این حق مسلم هر فرد میدانم که در صورتی که مطابق با کنوانسون 1951 جنو در افغانستان به دلیل وابستگی به یک ملیت خاص و یک مذهب و دین و یا هم وابستگی به یک حزب سیاسی خاص تهدید شکنجه و یا تهدید مرگ برش وجود داشته باشه، میتونه که از هر کشوری تقاضای پناهندگی بکنه. ولی کسانی که به دلیل اقتصادی میخواین افغانستان ترک بکنن، این راه حل نیست. به نظر من بهتر است که در افغانستان یک بسیج عمومی جوانا صورت بگیره، بسیج عمومی مردم صورت بگیره تا با فشار، با وارد کردن فشارهای مدنی بالای حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی را مجبور به ایفای متعهدات و وعده های را که داده بودن بسازم. مقصد که من قبلا گفتم 50000 پست بیکار است، ولی دولت تا حال اقدام به پرنمودن و پستا نکرد. باید فشار از طرف جوان ها
زنده باشین، زنده باشین. تشکر فیضی صاحب. اما موضوعی که گفتیم بحث میکنیم این بود که احساس خود مردم را چطور میتونیم ترغیب بکنیم به اینکه باشن در وطن و کار بکنن. جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان هست، کار شما بیشتر به همین مسئله چی داره نزدیکی داره جناب ناصر صاحب، که چطور میتونین شما این جوانا را همین مفکوره و فکر به ذهنشان تزریق بکنین که خب باشین در داخل خانه و این کارو بکنین، این کارو بکنین تا اینکه برین به طرف بیرون و کمک سر پای خود استاد شوین، خیلی هم متکی به دولت نباشین.
بدون شک مسئولیت ما ایست که معلومات ارائه کنیم و بالاخره مردم قناعت بدیم بر جوانان که بماند کشور و به خاطر آبادی کشور کار کنه. یک امر بسیار 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 واضح است برای کلگی ما که کشورها به دست خودی ما آباد میشه و مردم آباد میشه و افغانستان هم ما باید افغانستان را آباد بسازیم. در این راستا ما در بخش معلومات آگاهی دهی با بعضی از نهادها صحبت داشتیم و البته کار ما هم بسیار محدود بوده، چون یک سلسله موانع و یک سلسله محدودیت های وجود داشت که بالاخره تا به حال کار موقع موثر نبود. ولی آنچه که مهم است و به ادرس از یک نهاد مدنی، ما متحد به هستیم که در سال 2016 که همین شروع هم است، در هفته های آینده کمپین های بسیار گسترده را در ولایات و در ولسوالی ها روی دست بگیریم و در اونجا اولین کاری که میکنیم معلومات به مردم ارائه بدیم که از کشور خود نگروزین، در کشور خود بمانین و این وطن را باید به دست خود آباد کنیم. و رویاها و خواب هایی که بسیار 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 اخبال آمیز است و فریب دهنده است از ذهن خود بکشن و در کشور خود ابرومند شوند. و چیز دیگه ای که ما انجام داده میتونیم و ایست که وزارت مهاجرین و حکومت را از مباحث تیوریکی و از مباحث تشویقی بکشیم و به عمل و به عمل کرد سالم و درست در مسیری بهبودی وضعیت جوانان بود.
سلامت هستی. در من ناصر صاحب ده کدوالو ده چارو ده وزارت سلاکر شغله میخیل مخکې یادونه وشوه چې د یونان او مقدونیا په سرحد کې شاوخوا 15,000 افغانان ایسار دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او تاسو هم یادونه وکړه او یو اوریدونکی هم وویل چې دا مهاجرین په ډیر بد وضعیت کې دي. آیا د ستاسو وزارت له اړوندو هیوادونو سره خبرې کړې دي؟ یو اوریدونکی وویل چې عراقیانو سوریاوالو ته اجازه ورکول کېږي لیکن افغانان نه پرېښودل کېږي. حال دا ده چې د افغانستان وضعیت که تر سوریه بتره نه وي، کېدای شي تر عراق بتره وي یا ورسره برابر وي.
بله، البته په غیر مستقیم ډول موږ ته هم داسې راپورونه را رسېدلي چې په مقدونیه کې متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال مقدونیه زموږ د یو شمېر هېوادوالو پر مخ خپله پوله تړلې او دوی په یونان کې ایسار پاتې. زه یو شی غواړم واضح کړم، افغان حکومت په یونان کې سفارت نه لري، افغانستان سفارت نه لري. مخکې پریکړه شوې وه چې افغانستان به هلته یو سفارت پرانیزي. په دې برخه کې جدي کار روان دی تر څو هلته یو سفارت پرانیستل شي، د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت هم له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې هلته باید د کډوالو یوه آتشه ولري. نو په دې باندې کار روان دی. د دې تر څنګ د بلغاریې څخه د بلغاریې سفارت افغان حکومت سپارښتنه کړې چې په د بلغاریې سفارت بغیر مقیم ډول د یونان چې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي. نو حکومت د بلغاریې سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو هلته یو څو کسان واستوي، له نږدې نه یونان ته واستوي او په یونان کې د کډوالو ستونزه له نږدې نه وڅېړي. نو په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې جریان لري تر څو هلته دغو ستونزو ته رسېدنه وشي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مقدونیې او نورو اروپایي هېوادونو څخه غواړي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د له هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سوریې، د عراق او د افغان کډوالو ترمنځ ډېر توپیر نشته. افغانان هم یو شمېر د جنگ جګړو له امله هېواد پرېښودو ته اړ شوي. نو دا هغه مسایل دا زموږ دغه اندېښنه نه یوازې په کابل کې له هېواد څخه بهر د اروپایي ټولنې له چارواکو سره شریکې کړي چې تاسو له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند ونه کړئ. نو همدارنګه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر څخه موږ هم غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي په دې برخه کې. نو زمونږ بیا هم غوښتنه له دوی څخه دا ده چې افغان پناه غوښتونکو سره د دوی له هر ډول طبیعي چلند څخه دې ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته دې درناوی وکړي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، همچنان جناب عنایت‌الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی که در این برنامه ما را همراهی کردین. سوال‌ها و گپ‌ها خیلی زیاد است اما متأسفانه وقت کم. به پایان این ساعت این برنامه رسیدیم. در برنامه‌های بعدی حتما موضوعات همچو مهاجرت را به بحث خواهیم گرفت. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی می‌کنیم. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. غم شانه بشانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را گشود، سرزمین من با تو وفا نمود، سرزمین من. ستاره ای من، راه دوباره ای من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره ای من، گنج تو را ربودن از بر عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار، سرزمین من مثل دشت پر غبار، سرزمین من مثل قلب داغدار، سرزمین من.